السلام علیکم. دا وخت په افغانستان کې د ماسپښین 2 بجې شوې. د یو ساته پښتو خبرونه زه رحمت الله افغان د رامین کاکړ په تخنیکی همکاري تاسو ته وړاندې کوم. تاسو زمو غغله ازادي رادیو څخه اورئ. په دې خبري ټولګه کې اورئ چې د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي چې د وسلو د جواز د ورکولو سیستم په اصلاح باندې کار روان دی. خو هر څو وړاندې خبرونه په بهرنیو خبرونو کې راغلي چې پاکستان د هند هغه ادارت کړي چې د کشمیر د لاجمن سیمې د سرحد په اوږدو کې وو پاکستانی اسکر وژلي. د عراق کرکوک ښار ته څیرمه په هوایي برید کې 15 ښځې هغه مهال ووژل سوې چې د جنازې په مراسمو کې برخه اخیستې وه. بهرني خبرونه لږ وروسته. لومړی د افغانستان خبرونه اورو چې ناجي ساپۍ چمتو کړي.
په سر کې د مهمو خبرونو سر ټکی اورئ. د افغانستان د ولسی جرګې اداري پلاوی ټینګار کوي چې باید د افغان امنیتي ځواکونو په جنگي ستراتیژۍ کې بدلون راشي. د افغانستان دفاع وزارت ډاډ ورکوي چې داعش ډله نور په افغانستان کې د مرکزونو د جوړولو توان نه لري. او د اروزګان سیمه ییز چارواکي وایي دغه ولایت چوری ولسوالي د سقوط له ګواښ سره مخ ده. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د ولسی جرګې اداري پلاوی ټینګار کوي چې باید د افغان امنیتي ځواکونو په جنگي ستراتیژۍ کې بدلون راشي. د دغې جرګې دویم مرستیال نعمت الله غفاري چې نن یې د جرګې مشري کوله وویل چې په هیواد کې د جګړو شدت د اندېښنې وړ دی. د وای د وکیلانو سرګندونه او په حقیقت کې هغه تمه چې خلک له امنیتي ارګانونو لري باید جدي پاملرنه وشي. امنیتي مسولین باید خپل دنده په ښه توګه ترسره کړي. ښاغلي غفاري همدارنګه له امنیتي ارګانونو وغوښتل چې د هیواد امنیت ته جدي پاملرنه وکړي. دا خبرې په داسې حال کې مطرح کیږي چې دا مهال د هیواد په بیلابیلو برخو کې جګړو زور اخیستی. د افغانستان دفاع وزارت ډاډ ورکوي چې داعش ډله نور په افغانستان کې د مرکزونو د جوړولو توان نه لري. دغه وزارت ویان جنرال دولت وزیرین ازادي رادیو ته وویل چې په ننګرهار کې د داعش د ځپلو لپاره لا هم د افغان ځواکونو عملیات روان دي.
دوی مراکز نشي جوړولی په هیڅ صورت باندې. زمونږ ځانګړي قطعات، خاص قطعات، د کومندو قطعات، هوایي ځواکونه په دوامداره توګه په پرله پسې توګه دوی پسې ګرځي. هر چېرته چې مرکز پیدا کړي هغې باندې برید کوي.
دا خبرې په داسې حال کې مطرح کیږي چې دا مهال د ننګرهار د سیمه ییزو چارواکو په خبره د دې ولایت په پچیرګام ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو او داعش وسلوالو ترمنځ جګړه روانه ده. د اورزګان سیمه ییز چارواکي وایي دغه ولایت چوری ولسوالۍ د سقوط له ګواښ سره مخ ده. د چوری ولسوال عبدالخالق نن ازادي رادیو ته وویل چې تېره شپه وسلوالو طالبانو د ولسوالۍ په مرکز بریدونه پیل کړل. نوموړي وویل چې د دغې ولسوالۍ نږدې پوستو سقوط کړی او اوس د ولسوالۍ په مرکز کې جګړه روانه ده.
چوری والا ډېر کچې چندې دښمن ډېر نږدې سوی دی. نو که چیرې کومه کونه رسېږي نو امکان لري چې چوری ولسوالۍ سقوط وکړي.
او د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت د وسلو د جواز ورکولو په یو نوي سیستم کار کوي چې د غیر قانوني وسلو مخه ونیسي. دغه وزارت ویان صدیق صدیقین ازادي رادیو ته ویل چې د غیر قانوني وسلو شتون یو جدي ستونزه ده، خو په وینا چې په دې برخه کې به ډیر ژر اقدام وشي. دا د افغانستان اړوند خبرونه. بهرني خبرونه له فریبا زایر څخه اوري.
عراقي ځواکونو د موسل شهر د بیرتنیولو عملیاتو په ترڅ کې پر همدانیه شهر چې تر ډیره مسیحیان پکښې میشتي یرغل وکړ. دغه شهر د 2014 کال راهیسې د اسلامي دولت ډلې پر کنټرول کې دی. دغه ځواکونه د همدانیه شهر مرکز ته رسېدلي دي او د راپورونو پر اساس هلته یې د عراق بیرغونه پورته کړل. دا شهر د موسل په 40 کیلومترۍ کې موقعیت لري. د یو بل خبر له مخې د امریکا دفاع وزیر اشتون کارتر په عراق کې د خپلو قومندانانو د لیدو لپاره بغداد ته ورسېد. دی به هلته له اسلامي دولت ډلې څخه د عراق د موسل ښار د بیرته نیولو عملیاتو پرمختګونه هم وارزوي. د دغه ښار د بیرته نیولو عملیات له شپږ ورځو راهیسې پیل سوي دي. ټاکل سوی کارتر په دغه سفر کې د عراق له صدراعظم حیدر العبادي سره د موسل د عملیاتو په اړه بحث وکړي. د تر دې دمخه د امریکا دفاع وزیر د اکتوبر پر شلمه په انقره کې له ترکی مشانو سره وکتل او د موصل شهر د بیرته نیولو په عملیاتو کې د ترکیې د رول په اړه د هغه یو د توافق اعلان وکړ. دا په روان کال کې عراق ته د اشتون کارتر دریم سفر دی. تر دې سفر دوی ورځې دمخه یو امریکایي سرتیری د عراق په شمال کې د وی چاودنې په نتیجه کې ووژل سو. د ملګرو ملتونو په یو څیړنې کې معلومه سو چې د سوریې حکومتي ځواکونو په هغه وخت کې د درېمې کیمیاوي حملې مسؤل و. د دغه بریټ پاړه یو راپور پروند د ملګرو ملتونو سازمان د کیمیاوي وسلو د مخنیوي سازمان او د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته وړاندې سوی و. په هغه راپور کې د سوریې حکومت تورن سوی و چې د مارچ په 14 نیټه په ادلیب ښار کې د کلورین غاز څخه استفاده سوی و. د ملګرو ملتونو سازمان په اگست میاشت کې هم د سوریې رژیم په هغه وخت کې د دوو نورو هغو حملو په ترسره کولو تورن کړ چې کلورین غاز پکې کارول شوی و. انګیرنه دا ده چې شاید دغه راپور د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې روسیا او چین د دغه شورا د دریو نورو دایمي غړو لکه امریکا، بریتانیا او فرانسې په وړاندې ودروي. ایران وایي د عراق په کرکوک ښار کې د پرونی بریټ ورسته له هغه ښار خپل ټول تخنیکران او کارګران بیرته ورغوښتي دي. د خونړۍ بریټ پرون د عراق په شمالي ښار کرکوک کې د اسلامي دولت ډلې لخوا وسو چې د څلورو ایرانیانو په ګډون لسکونه کسان پکښې ووژل سو. راپورونه ښیي چې بریټ له ښاره د باندې د برېښنا د تولید پر یوې دستګاه وسو. د ایران د بهرنیو چارو وزارت د بریټ په کلکه غندلی دی. د عراق په سلیمانیه ښار کې د ایران قونسل سعدالله مسعودیان د ایران دولتي خبري اژانس ایرنا ته وویل چې ټول ایرانی تخنیکاران بیرته خپل هیواد ته لیږل سوي دي. مسعودیان زیاتوي په پرونی بریټ کې څلور ایرانیان ټپیان سوي دي. کرکوک د تیلو لاړخه یو بډای ښار دی چې د بغداد شمال ته په 290 کیلومتری کې موقعیت لري او د عراق د دوهم لوی ښار موصل جنوب ختیځ ته په 170 کیلومتری کې پروت دی. او وروسته خبر ده چې چارواکي وایي په شمال قطب کې د روسیې په یامال ټاپو کې د هلیکوپټر د غورځېدو په پیښه کې لږتر ژنونه ستنه وژل سوي دي. په دې پیښه کې درې تنه ټپیان سوي هم دي. یو زخمي روغتون ته انتقال سوی او د چارواکو په وینا د دوو نورو ټپیانو درملنه د پیښې په ځای کې سوې ده. ریانوسی روسي اژانس په دې پیښه کې د وژل سوي شمېر 22 تنه یاد کړی. چارواکي وایي چې د هوا د خرابې له امله دا پیښه رامنځته شوه. د خبرونو پای
خبرنامه له ازادي رادیو څخه واوریدل. تاسو کولای شئ دا خبرونه او د ازادي رادیو نور پروګرامونه په انټرنیټ کې چې آدرس یې دی azadiradio.com یا azadiradio.org کې واوري او هم وګوري. وړاندې په خبرونه کې اوري چې د افغانستان د کورونې چارو وزارت وایي چې د وسلو د جواز ورکولو په سیستم باندې کار روان دی.
ما در حال حاضر روی اصلاحات در سیستم جواز اسلحه و لیسانس اسلحه به گونه جدی کار میکنیم. کار جریان داره که ما از سیستم های بسیار پیشرفته استفاده بکنیم.
په ولسی جرګه کې د شمال یو شمېر استازي او کارپوهان په سیمه کې د داعش د نفوذ د پراخېدو هڅې تاییدوي.
داعش زر میش بیشتر شده. قندوز و مزار و جمعت و فاریاب و این همه همجوار ولایت ها را میخواه که داعش میانه نفوذ کنه.
د بشری حقوقو د څارنې نړیوال سازمان وایي د افغانستان په اوږده جګړه کې ماشومانو ته په وحشتناک ډول زیات زیان رسیدلی. کتر پای سره ملتیا وکړی دا او یو شمیر نور زو موضوعات به د ازادي رادیو په همدې خبرونه کې واوري. اوس هم راځو د دې خبري ټولګې د سر موضوع ته. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي چې د وسلو د جواز ورکولو سیستم په اصلاح باندې کار روان دی چې له مخې به د غیر قانوني وسلو ټولولو په برخه کې د افغان پولیسو صلاحیتونه هم ډیر سي. د کورنۍ چارو وزارت وایي صدیق صدیقی نن ازادي رادیو ته وویل چې په دې هیواد کې د غیر قانوني وسلو والو شتون یو جدي ستونزه ده خو وزارت یې په وړاندې بې غوره نه دی. د ولسي جرګې یو شمېر غړي بیا ادعا کوي چې د کورنۍ چارو وزارت له ډیرو ژمنو سره سره په دې اړه لازم اقدامات نه دي کړي. یوسف خان زدران د موضوع په اړه راپور لري.
پا په کابل او یوشمیر ولایتونو کې د غیر قانوني وسلو شتون او د یوشمیر کسانو لخواهی کارول ډیری وختونه ستونزې او اندېښنې راپورته کړي دي. خو اوس د افغانستان د کورنیو چارو وزارت دې اندېښنو ته په ځواب کې وایي چې د ډیرو عصري سیستمونو څخه په استفادې د وسلو د جواز او لیسنس په ورکولو له سره کار روان دی. د یاد وزارت ویان صدیق صدیقي د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په کابل او نورو ولایتونو کې د غیر قانوني وسلو شتون او یا له قانوني وسلو څخه غیر قانوني استفاده لا هم یوه جدي ستونزه ده. دا وایي موږ اوس مهال د ملي امنیت شورا تر نظر لاندې د وسلو د جواز سیستم په اصلاح جدي کار کوو. په دې سند یا طرزالعمل چې افغان پولیس ته ډېر واکونه ورکوي او د وسلو د جواز په ورکولو کې د کورنیو چارو له وزارت سره مرسته کوي کار روان دی. موږ به په دې برخه کې د ډېرو پرمختللو عصري سیستمونو څخه کار واخلو. ښاغلی صدیقي وایي په افغانستان کې د غیر قانوني وسلو د اندازې په اړه که څه هم دقیقه شمېره نشته، خو د نوي طرزالعمل له مخې به یې پولیس په وړاندې ډېر صلاحیتونه ولري. دا په داسې حال کې ده چې په کابل او د شمال په یو شمېر ولایتونو کې د غیر قانوني وسلو کارول په ډېرو مواردو کې ستونزې جوړې او د خلکو اندېښنې راپارولې دي. د ولایتونو تر څنګ په کابل کې هم د ورزشي لوبډلو د باریاو او ځینو نورو نسبتي مراسمو کې خپل سره ډزې هغه موارد دي چې د ولسي جرګې یو شمېر غړي او خلک یې اندېښمن کړي دي. په ولسي جرګه کې د بادغیس د خلکو استازي سید محمد موسی جناب ازادي راډیو ته وویل د خپل سره وسلو د ټولولو په اړه کله هم جدي ګامونه نه دي اخیستل شوي او د دب خبره له دې وروسته به هم دا کار ونشي.
خود وزارت داخله هم بعضی مشکلات داره د مرکز او د
خپل د کورنۍ چارو وزارت هم په مرکز او هم په ولایتونو کې ځینې ستونزې لري. زما په نظر تر ټولو غټه ستونزه د قانون نه پلي کېدل دي. که قانون تدبیر سي دوی چې کوم عواید لري هغه پرې دریږي، نو دوی به په دې برخه کې هم ملاوي کوي او مشران ورسره شریک دي. که شریک نه وي ولې د دې کار مخه نه نیول کیږي؟
خود کورنیو چارو وزارت وایي چې دوی هر میاشت په لسګونه میله وسلې او هغه کسان نیسي چې غیر قانوني وسلې ګرځوي. د امنیتي چارو کارپو اجمل سایس هم د غیر قانوني وسلو په وړاندې د افغان حکومت په ټینګ هوټ شک لري او وایي چې ممکن له دې وروسته هم دا ستونزه موجوده وي.
ازادي راډیو له وروستیو مهمو پیښو ځان خبر کړی.
په ولسي جرګه کې د شمالي ولایتونو یو شمېر استازي او کارپوهان په سیمه کې د داعش د نفوذ د پراخېدو هڅې تاییدوي او وایي چې دغه ډله هڅه کوي چې د افغانستان شمالي ګاونډیانو ته خپل فعالیتونه وغځوي. په ورته وخت کې تاجکستاني چارواکي د افغانستان پولې ته نږدې له چین سره د ګډو پوځي تمرینونو د پیلېدو خبره کوي. د افغانستان دفاع وزارت له تروریزم سره د سیمې ګډه مبارزه کډوره بولي او ډاډ ورکوي چې وسلوالو ته به اجازه ورنکړي څو د افغانستان له خاورې ګاونډیانو ته ګواښ پیښ کړي. قاسم سولمل په دې اړه راپور چمتو کړی.
په ولسي جرګې کې د شمالي ولایتونو ځینې استازي په دغو سیمو کې د داعش پر حضور اندېښنه څرګندوي او وایي چې د دغو جنګیالیو هدف دا دی څو د منځنۍ آسیا هیوادونو ته له دې لارې نفوذ وکړي. د افغانستان په شمال کې د وسلوالو ډلو خاصتا داعش حضور ګاونډي هیوادونو لکه چین او تاجکستان هم اندېښمن کړي او دغه دواړه هیوادونو د پنځم په ورځ د افغانستان پولې ته نږدې ګډ پوځي تطبیقات هم پیل کړي. په ولسي جرګې کې د فاریاب استازي او د دفاعي چارو د کمیسیون غړي فتح الله قیصری د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې له کندز نیولې بیا تر بلخ او فاریاب د طالبانو ترڅنګ د داعش حضور هم احساسېږي.
مردم شمال خاصتا ولایتای شمال در
مجموعه دی وای د شمال خلک خاصتا او د افغانستان ټول خلک اندیشنه لري له طالب څخه خو تر غیر له داعش د دوی ظلمونه په کندوز مزار فاریاب او نور گاونډي ولایتونو کې زیات شوی دی. دوی غواړي منځنۍ آسیا ته نفوذ وکړي. د تاجکستان د دفاع وزارت وای د افغانستان پولیس نږدې له چین سره په ګډو پوځي تمرینونو کې لږ تر لږه لزر سرتیری او پوځي وسایط او هلیکوپټري برخه لري. تاجکستاني چارواکو له دې وړاندې دا هم ویلي و چې چین بل افغانستان سره د تاجکستان د 1300 کیلومتر سرحد د خوندي کولو لپاره یو شمېر تاسیسات هم جوړ کړي. یادو هیوادونو په ګډه له افغانستان او پاکستان سره د روان میلادي کال په پیل کې له تروریزم سره د مقابله په هدف یو ګډ ائتلاف هم رامنځته کړ. د منځنۍ آسیا یو شمېر هیوادونه چې د چین له مسلمان میشتو ولایتونو سره پوله لري په وروستۍ کې د اسلامي سختریزو ډلو لخوا د حملو شاهدان و. پوځي کارپوه عتیق الله مرخیل وایي چین اوس د افغانستان له لارې منځنۍ آسیا او بیا د چین ختیځ ته د داعش له نفوذه په ویره کې دی، نو ځکه د ده په خبره هڅې کوي څو په وړاندې د سیمې په کچه ګډ اقدامات وکړي.
چین او تاجکستان او خپله روسیه ډېر خطر احساس کوي مخصوصا د داعش نه. تاجکستان خو ډېر زر امکان لري چې هغلته وضع متشنجه شي، ځکه چې هلته سابقه اغا گروپونه همسته دی اسلامی گروپونه او دی چین همسته بنام دی یو دی دغه داعش دی پی یو دی سمیتی دیوال خکاریگی که دا با امریکا دی دی پا اطراف که خکلی او دی 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 بی سر با تکولو دی پار دا استعمال
اخو د افغانستان دفاع وزارت وی دوی د تاجکستان او چین له ګډو پوځي تمرینونو خبر دی خو زیاتوی چې دغه تمرینونه د دوی په خپل خبره کې دي د دغه وزارت ویاند جنرال دولت وزیری یو ار بیا ډاډ ورکوي چې دوی هیڅ کله اجازه نه ورکوي څو وسلوال مخالفان د افغانستان لاري گاونډي د خپل فعالیت پراخ کړي
تاجکستان کله د روسانو سره کله د چینایانو سره کله د نورو هغه سره خپل هیواد کې تطبیقات کوي افغانستان ته دوی نه راتریږي اونه دی افغانستان په خاوره کې تطبیقات کوي موږ ترنه خبر یو او موږ ټول هیوادونو ته اطمینان هم ورکړی دی چې زموږ له هیواد نه به نورو هیوادونو ته قطعا اجازه نشته دی او نه یې ورکوو چې په نورو هیوادونو کې مداخله وکړي خو دوی ته لازمه ده چې زموږ سره مرسته وکړي د داعش په ټکولو کې د مخالفینو په ټکولو کې
پوځي کارپو عتیق الله مرخیل وای دا چې داعش ته تر ډیره د یوې غربي پدیدې په سترګه کتل کیږي نو شاید مسله یو ځل بیا افغانستان د نړیوالو قدرتونو د سیالیو په ډګر بدل کړي نوموړی افغان سیاستوالو ته سپارښتنه کوي چې نړیوال په افغانستان کې د یو ګډ هدف تعقیبولو ته راوبولي کنه نو د خبره دا به په دې هیواد کې وضعیت لا ګډوډ کړي
و موریدل چې په ولسی جرګه کې د شمالي ولایتونو یو شمیر استاد یو کارپوهان په سیمه کې د داعش د نفوذ د پراخېدو هڅې تاییدوي بل خو پوځي کارپوهان له داعش د بهرنیو استخباراتي کړیو ملاتړ او د حکومت له لوري په موثره توګه د دغې ډلې نه ځپل د داعش ته بیا فعالېدو عمده عوامل ګڼي یو شمیر پوځي کارپوهان او د ننګرهار د ولایتي شورا ځینې غړي انتقاد کوي چې حکومت باید نوی پرېښی چې داعش ډله بیا په ننګرهار کې فعاله شوې وای د افغانستان دفاع وزارت بیا وایي چې په ننګرهار کې د داعش ډله ځپلې او هیڅکله به پرې نه ږدي چې دغه ډله په ننګرهار کې دایمي مرکزونه جوړ کړي تفصیل د محمد حدیث پردیس په راپور کې
د ننګرهار په پچیرګام ولسوالۍ کې د داعش او پاتسون کوونکو ترمنس ورستیو وسلوالو نخوتو بیا په دغه ولایت کې د داعش ډلې د حضور په اړه اندېښنې زیاتې کړې دي یو شمیر پوځي کارپوهان وایي که څه هم په ننګرهار کې د داعش د حضور خبره نه وي نه ده خو دوی وایي چې د حکومت د بېغورۍ له کبله دغه ډله بیا په دې ولایت کې فعاله شوې ده پوځي کارپو یوسف امین ځازی له ازادي راډیو سره په خبرو کې هغه لاملونه چې ګواکې د ده په خبره په ننګرهار کې د داعش په بیا فعالېدو کې رول لري داسې بیان کړل
داعش وسلوالې ډلې یا نورې وسلوالې ډلې عقبي جبهې ټولې خلاصې دي هلته هغه کومې کړنې چې باید ضرور وسي استخباراتي او کشفي هغه نه ترسره کیږي سرحدات مو خلاص دي او دوی راځي په کلو بڼلو کې ځای په ځای کیږي دغه لوی عامل دي چې حکومت نشي کولای چې د دوی په مقابل کې جدي اقدامات وکړي
په ننګرهار کې د داعش د حضور په اړه د اندېښنې په داسې حال کې مطرح کیږي چې تیره اونۍ د ننګرهار د پچیرګام ولسوالۍ په پاس پچیر سیمه کې د داعش او پاڅون کوونکو ترمنځ د وسلوالې نښتې له کبله دواړو خواوو ته مرګ ژوبله واوښته د ننګرهار د سیمه ییزو چارواکو په وینا داعش ډله د دغه ولایت پاچین هسکې مینې کوټ او د پچیرګام په ولسوالیو کې فعاله ده د ننګرهار د ولایتي شورا غړی ذبیح الله زمری وایي په ننګرهار کې د بهرنیو استخباراتي کړیو له هر اړخیز پلاتړ پرته داعش ډلې فعالیت ممکن نه دی
دغه جګړې پر شا استخباراتي منابع دي نظامي بهرني منابع دي چې دوی تمویلوي
دا په داسې حال کې دا چې شاوخوا دوه میاشتې وړاندې افغان ځواکونو په ننګرهار کې د داعش وسلوالو پر ضد پراخ عملیات وکړل چې هغه مهال افغان چارواکو په یادو عملیاتو کې ګڼو داعشیانو ته د مرګ ژوبلې د ادعا تر څنګ د مهمو مرکزونو د له منځه وړلو خبره هم کړې وه د افغانستان د دفاع وزارت بیا اوس هم په ننګرهار کې د داعش ډلې فعالیتونه د اندېښنې وړ نه بولي د دغه وزارت وایند دولت وزیري د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې افغان خاص ځواکونه هر ورځ په ننګرهار کې عملیات کوي او هیڅکله به اجازه ورنکړي چې داعش په ننګرهار کې مرکزونه جوړ کړي
په دوامداره توګه باندې هر ورځ موږ د شپې عملیات د ورځې عملیات خصوصا د کوماندو او د ځانګړو کتاتو یا د خاصو کتاتو عملیات موږ په دوامداره توګه لرو زه تاسو ته اطمینان درکوم چې په ننګرهار کې دوی نه مراکز جوړولی شي او نه هغه خطر رامنځته کولی شي لکه چې په اول کې رامنځته کړی وو
د ولسي جرګې یو شمېر غړي بیا تاکید کوي چې حکومت باید د داعش حضور ته په کمه سترګه ونه ګوري او له هرې ممکنې لارې په مؤثره توګه د دغه ډلې د پراخېدو مخه ونیسي د ولسي جرګې غړي حبیبه دانش وایي چې په وروستیو کې په تخار او بدخشان ولایتونو کې هم د داعش ډلې د حضور په اړه جدي اندېښنې راپورته شوې دي
ژ ژوند آزادی
خزینه پر اجازه نور کې چې د بش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګول وخت شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته موږ په زمګه کې نو
تاسو اساسي حقونه آزادی رادیو 2289 منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه
د پاکستان د بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز د افغان حکومت او حزب اسلامي ترمنځ د سولې د موافقې هرکلی کړی او وایي داسې بریښي چې دغه تړون نورې ډلې هم هڅولې چې د سولې خبرو اترو یوه برخه وګرځي. نوموړي همداراز وایي چې د افغانستان د سولې او ثبات په خبرو اترو کې نغښتې ده او پر جنګیدونکو ډلې غږ کړی ده چې له سولې سره یو ځای شي. ښاغلی عزیز دا څرګندونې د جمعې په ورځ په اسلام آباد کې له کابله ورغلي یو غیر دولتي افغان هیئت سره د لیدنې پر مهال وکړې. په دې اړه نور تفصیل په همدې راپور کې.
په بهرنیو چارو کې د پاکستان د وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز وایي داسې بریښي چې د افغان حکومت او حزب اسلامي ګوند ترمنځ د سولې تړون لاسلیک کېده نورې ډلې هم خبرو اترو ته هڅولې دي. نوموړي همداراز په افغانستان کې په جګړه کې په ښکېلو خوا غږ کړی چې هیڅوک په یوازې ځان افغانستان نشي نیولی بلکې سوله او ثبات یوازې په خبرو کې نغښتی دی. د پاکستان د اکسپریس ټریبیون رسپانې د راپور له مخې ښاغلی عزیز دا څرګندونې د جمعې په ورځ په اسلام آباد کې له کابله ورغلي یا غیر دولتي افغان پلاوي ته کړي چې د افغانستان د پارلمان د دفاع وزارت د سولې د عالي شورا او د مخکینی حکومت ځینې غړي پکې شامل دي. دغه پلاوی د پاکستان د یوې غیر سرکاري ادارې د څېړنو او امنیتي مطالعاتو مرکز په بلنه اسلام آباد ته ورغلی دی. دغه افغان پلاوی د خپل سفر په ترڅ کې د پاکستان د بهرنیو چارو له سلاکار سرتاج سره په لیدنه کې د دواړو هیوادونو ترمنځ په تعلقاتو په پاکستان کې د افغان کډوالو پر وضعیت او همداشان ځینې نور مسایلو خبرې کړي دي. اکسپریس ټریبیون رسپانه وایي ښاغلی عزیز دغه پلاوي ته د وینا پر مهال ویلي چې پاکستان هڅه کوله چې د طالبانو ټولې ډلې وهڅوي څو د سولې او بیا پخلاینې د پروسې برخه وګرځي او ټینګار یې کړی چې موږ به د سولې او بیا پخلاینې د پروسې د هڅونې په لړ کې د کابل لخوا ټاکل شوي لومړیتوبونه تعقیب کړو. سرتاج عزیز اوسنی افغانستان مختلف بللې او پر جنګیدونکو ډلو یې غږ کړی چې په دې باید وپوهېږي چې اوسنی افغانستان سوله غواړي. دا اکسپریس ټریبیون د راپور له مخې ښاغلی عزیز له دغه افغان پلاوي سره په لیدنه کې د افغان حکومت او افغان طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو اترو وروستۍ ګنګسوي ته په اشاره ویلي زموږ خواهش دا ده چې افغان حکومت او طالبان خپل مسلې په خپل منځ کې سره حل کړي موږ به په دې لړ کې د هغوی مرسته وکړو. سرتاج عزیز همداراز د افغان حکومت او د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي ګوند ترمنځ د سولې تړون هرکلی کړی او په خبره یې داسې ښکاري چې دغه تړون نورې ډلې هم هڅولي تر څو د خبرو اترو برخه وګرځي. د یادونه وړ ده چې د افغان حکومت او د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي ګوند ترمنځ د سولې تړون څه موده مخکې تر اوږد انتظار وروسته لاسلیک شو چې د نورو هیوادونو تر څنګ یې امریکا او پاکستان هرکلی وکړ او دا یې په افغانستان کې د سولې لپاره مهم ګام وباله.
ازادي راډیو لاونه ترو وورځي پونه کې
د چې کابل چاپ نننۍ ورسپانو په کوم موضوعاتو باندې لیکنه او تبصره کړي نسیم شفق ورته کتنه کړي.
د کابل چاپ نننۍ ورسپانو خپل مطالب او تبصره تر ډیره په افغانستان کې روان امنیتی وضعیت او د سولې په اړه ورسته او پرمختګونو ته ځانګړي کړي دي. ویسا خپلواکی ورسپانې په خپل لومړي مخ کې د طالبانو مشر ملا هیبت الله ته د سید طیب آغا د لیک په اړه یو مطلب خپور کړی چې پکې راغلی د طالبانو مشر او کمیسیونونه دی له پاکستانه ووزي. په مطلب کې راغلی سید طیب آغا ویلي چې له بهرنیو استخباراتو سره اړیکې تباهۍ او شر ته لاره برابروي. د مطلب لیکوال د دې لیک یوه بله برخه هم راخیستې چې پکې راغلی طالبان د هغه کسان چې د پاکستان، ایران او نورو هیوادونو له استخباراتو سره مستقیم یا غیر مستقیم اړیکې لري له خپلو لیکو وباسي. د ورسپانې خپل سرمقاله د بشپړ سولې څخه وخت راتلی شي تر عنوان لاندې لیکلي او په دې برخه کې هیلو او خندونو ته اشاره کړي. دنیا ورسپانې هم یو مطلب ته داسې لیک ورکړی چې افغانستان د تروریزم قرباني دی. په دې اړه مطلب کې ویل شوی چې په افغانستان کې د روان تاوتریخوالي او تروریستي فعالیتونو ریښه د سیمه په هیوادونو کې ده او باید د مسالې ته د نړیوالو لوري جدي پام وشي. هیواد دولتي ورسپانې په خپل لومړي مخ کې لیکلي چې د ترهګرۍ پر ضد مبارزه د اسلامي نړۍ ستر مسؤلیت دی. په مطلب کې د اجرایي رئیس عبدالله له قوله راغلی چې تروریزم او افراطیت بیلابیل اسلامي هیوادونه په بیلابیلو نمونو له سختو ستونزو سره مخامخ کړي او باید د موضوع ته پام زیات شي. د ورسپانې په یو بل مطلب کې لیکلي چې طالبانو له انکار سره سره په قطر کې د سولې خبري منلي په مطلب کې په افغانستان کې د پاکستان د پخوانی سفیر رستم شاه مومند له قوله ویل شوی چې د قطر له خبرو وروسته پاکستان د طالبانو یو شمیر مهم مشران په خپل خاوره کې ونیول. او ملي آرمان ورځپاڼې په خپل لومړي مخ کې د ارګ په حواله لیکلي چې د طالبانو د کوټې شورا غړو د سولې د خبرو اترو لپاره علاقمندي ښودلې ده، خو په همدې مطلب کې د ځینو څېړونکو له قوله راغلي چې طالبان به هیڅکله مذاکراتو ته حاضر نه شي. ملي آرمان ورځپاڼې خپله سرمقاله هم د سولې موضوع او په دې برخه کې د سعودي عربستان رول او مرستې ته ځانګړې کړي. سرمقاله لیکونکي ویلي چې که ریاض په رښتیا وغواړي کولی شي د دې هېواد د سولې له پروسې سره د پام وړ همکاري وکړي.
د بشري حقونو د څارنې نړیوال سازمان وایي د افغانستان په اوږده جګړه کې ماشومانو ته په وحشتناک ډول زیات زیان رسیدلی. دې سازمان په جګړه کې د ملکي تلفاتو په اړه د ملګرو ملتونو د سازمان د راپورټ په استناد ویلي چې د ماشومانو تلفات د اندېښنې وړ دي. فرشته جلازی په دې اړه د بشري حقونو د څارنې د نړیوال سازمان د راپورټ نور جزئیات وړاندې کوي.
د بشری حقونو د څارنې نړیوال سازمان په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي ماموریت د یو رپورټ په حواله لیکلي چې روان کال په لومړیو نهو میاشتو کې 609 کوچنیان وژل شوي او تر 1300 زیات زخمیان شوي دي. دا د تیر کال په پرتله د جګړې له امله د کوچنیانو په تلفاتو کې 15% زیاتوالی څرګندوي چې ساری نه لري. د بشری حقونو د څارنې نړیوال سازمان د ملګرو ملتونو په استناد وایي په افغانستان کې له 2014 میلادي کال راهیسې د جګړې له امله د کوچنیانو تلفات هر کال د زیاتېدو په حال کې دي. د افغانستان د امنیتي ځواکونو او وسوالو طالبانو ترمنځ د نښتو له زیاتېدو او ډیرو سیمو ته د جګړې له پراختیا سره سږ کال زیات کوچنیان وژل شوي او زخمیان شوي دي. د بشري حقونو د څارنې د نړیوال سازمان په حواله په افغانستان کې څرګنده شوی چې د ناوچاودېدلو موادو او ماینونو 40% قربانیان کوچنیان دي. د ماینونو او نورو چاودېدونکو موادو د انفجار له امله په وروستیو 4 لسیزو کې افغانان وژل کېږي او زخمیانېږي او دا ستونزه لا هم پرځای ده. دغه سازمان وایي چې په افغانستان کې د ملکي تلفاتو د زیاتې برخې مسؤلیت پر وسطوالو طالبانو دی او د هغوی له ټولو اداو سره چې د ملکي خلکو د امنیت پړی کوي زیات ملکي کسان په ګڼمیشتو سیمو کې د انتحاري حملو له امله وژل کېږي. د بشري حقونو د څارنې د نړیوال سازمان په رپورټ کې د ملګرو ملتونو د سازمان په حواله راغلی هغه وسوال چې د اسلامي دولت په نوم له وسوالې ډلې یا داعش سره ځانونه متحد کړي په ورستیو نهو میاشتو کې د ډیرو وحشتناکو جنایتونو مسؤلیت لري چې په کابل کې د هزارګانو پر مظاهره حمله یې ډیره ښه بیلګه ده. د بشري حقونو د څارنې نړیوال سازمان هم داراز وایي چې د حکومتي ځواکونو په حملو کې هم زیات ملکي وګړي وژل شوي او زخمیان شوي دي. د سازمان د ملګرو ملتونو رپورټ ته په اشاره ویلي په تیرو نه میاشتو کې د افغان امنیتي ځواکونو او له حکومت سره د متحدو ډلو په حملو کې لشتلجه 650 تنه وژل شوي او نږدې 1400 تنه زخمیان دي چې د تیر کال په پرتله 20% زیاتوالی څرګندوي. د دوی په رپورټ کې راغلي چې زیات تلفات د افغانستان په کلیوالي سیمو کې په هوایي حملو او په ګرمیشتو سیمو کې د چاودیدونکو موادو د چاودنې له امله پیښیږي. په هوایي حملو کې د تلفاتو له دریو یوه برخه د نړیوالو ځواکونو له لاسه پیښ شوې دي. په کابل کې د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر یونما خبرداري ورکړی چې پر ملکي سیمو د بمباریو او د درنو وسلو د حملو د دوام په صورت کې به زیات ملکي وګړي ووژل او زخمیان شي چې کوچنیان هم پکې شاملېږي. د بشري حقونو د څارنې نړیوال سازمان د یونما دې رپورټ ته په اشاره ویلي چې په افغانستان کې د جګړې پر ټولو خواوو ژغ کوي چې د جګړې د نړیوالو قوانینو پر اساس د ملکي وګړو په ځانګړي ډول د کوچنیانو مسؤلیت ته پام وکړي او کدا سیونه شي د دې سازمان په باور ملکي تلفات په ځانګړي ډول د کوچنیانو نو قتلونه بجاری
وی. ازادي رادیو تغوغ ونیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا دفاع وزیر اشتن کارټر په عراق کې د خپل خمندانانو د لیدو لپاره بغداد ته رسیدلی. د نړیوالو ایجنسونو په حواله جزئیات له سالم احمد صالح څخه اورو.
په پام کې د امریکا دفاع وزیر اشتن کارټر د عراق له صدر اعظم حیدر العبادی سره د نورو مسایلو ترڅنګ په موصول کې دروانو پوځي عملیات په باب هم خبري وکړي. دغه عملیات له تیرې دوشنبه راهیسې پیل شوې دي. اشتن کارټر تر دې مخکې په ترکیه کې وو او هلته ویلي وو په اصولو کې له ترکیې سره موافقه سوی چې د موصول شهر د بیرتنیولو لپاره په جګړه کې رول ولوبوي. د ترکیې په سلګونو پوځیان د عراق په شمال کې دیره دي چې هلته کورد جنګیالي او سنی عربان روزي. دا عراق ته د امریکا د دفاع وزیر دریم سفر دی. په همدې حال کې د عراق د وتلي شیعه روحاني مشر آیت الله علي السیستاني استازي مهدي الکربلایی د جمعې په ورځ له داعش ډلې د موصول د بیرته نیولو د عملیاتو په باب په کربلا کې د وینا پر مهال وویل:
ندعو اهالي الموصل
موږ د موصول له قدرمنو اوسیدونکو غوښتنه کوو چې له امنیتي ځواکونو سره تر خپله وسه همکاري وکړي، د امنیتي ځواکونو ماموریت ته زمینه برابر کړي چې دوی د داعش د تروریستانو له واکمنۍ څخه وژغوري او خوندي کړي. تازه راپورونه څرګندوي چې عراقي پوځیانو د موصول ښار د بیرته نیولو لپاره د عملیاتو په لړ کې پر همدانیه ښارګوټي حمله کړې چې ډیری اوسیدونکي یې عیسویان دي، او دغه ښارګوټي له 2014 میلادي کال راهیسې د داعش ډلې په کنټرول کې وو. ویل کېږي موصول په عراق کې د داعش ډلې وروستی مهم مرکز دی. همدانیه ښارګوټي چې په قراقوش هم مشهور دی د موصول په 40 کیلومتري کې پروت دی، او عراقي ځواکونو نن پکې خپل ملي بیرغ اوچت کړ.
درنو اوریدونکو، د محل په افغانستان کې د مسپخیم 2:30 بجې شوې ناجس په ساپې استودیو ته راغلی ده چې د دې محل خبرونه اوروي.
د افغانستان د مالی وزیر وای افغان حکومت ژمن دی چې د بروکسل کانفرنس لاسره وړنې به ساتي او د نړیوالو مرستو جلبولو لپاره به خپل هڅو ته دوام ورکوي. د افغانستان د ولسی جرګې دری پلاوی ټینګار کوي چې باید د افغان امنیتي ځواکونو په جنگي ستراتیژۍ کې بدلون راشي. د ورزګان سیمه ییز چارواکي وایي د دغه ولایت چوری ولسوالۍ د سقوط له ګواښ سره مخ ده. عراقي ځواکونو پر همدانیه خرچ تر ډیره مسیحیان پکې میشتي یرغل وکړ، او د راپورونو پر اساس دغه ځواکونو هلته د عراق بیرغونه پورته کړي. د امریکا دفاع وزیر آشتن کارتر په عراق کې د خپل قومندانانو د لیدو لپاره بغداد ته رسید. دی به هلته له اسلامي دولت ډلې څخه د عراق د موصل ښار د برتانی ولو عملیات پر مختګونه ورزوي. د ملګرو ملتونو یو څېړنه کې معلومه شوه چې د سوریې حکومتي ځواکونه په هغه هیواد کې د دریمې کیمیاوي حملې مسؤول و. او ایران وایي د عراق له کرکوک ښار څخه وروسته له هغه خپل تخنیکران او کارګران بیرته ورغوښت او کارګران بیرته ورغوښتي چې هلته د برېښنا د تولید پر یوې دستګاه په برید کې څلور ایرانیان وژل شول.
د افغانستان د اوبو او انرژۍ وزارت وایي چې د انرژۍ په برخه کې د پروژو د تمویل په هدف به په روانه اونۍ کې د یو شمېر بهرنیو مرستندویانو سره خبرې وکړي. د دغه وزارت د انرژۍ برخې مرستیال امان الله غالب ازادي راډیو ته وویل چې د بروکسل له کانفرنس وروسته دوی غواړي چې د مرسته کوونکو لیوالتیا معلومه کړي چې د انرژۍ په برخه کې پر کومو پروژو پانګه اچولو ته چمتو دي. ښاغلی غالب وایي د انرژۍ د تولید په برخه کې به خصوصي سکتور هم پانګونې ته وهڅوي. نوموړی وایي چې انرژي د افغانستان پر اقتصاد په ځانګړې توګه پر صنعت او کرنې مثبت اغیز کوي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه وایي چې عربي سوداګر په افغانستان کې د برېښنا، کرنې او قانونو په برخه کې پانګونې ته لیواله دي. د دغه خونې مرستیال خانجان الکوزي چې د حکومت د اجرایي رئیس عبدالله عبدالله سره په رسمي سفر سعودي عربستان ته تللی و نن ازادي راډیو ته وویل چې عرب سوداګرو په افغانستان کې د پانګونې په برخه کې په قوانینو کې دا سانتیاو درامنسته کول غوښتنه وکړه. الکوزی وی په افغانستان کې د عرب سوداګرو پانګونه هم په اقتصادي برخه او هم د امنیت د ټینګښت په برخه کې ګټه ورده.
عربي تجاران ډیر امکانات لري، او دغه امکانات په نظر کې نیول سره کله تر سرمایه‌ګذاري وشي زه په دې باندې باور لرم چې امنیت باندې مستقیم تاثیر لري او د خلکو په ژوند کې مستقیم تاثیر لري.
خاغلی الکوزی وی هڅه روان دي چې د افغانستان او سعودي عربستان ترمنځ د سوداګرۍ د پراختیا په هدف یو بزنس آتشه هم فعالیت پیل کړي. او دا هم د خوراکي موادو د اتحادیې د معلوماتو لمخې نن د خوراکي موادو اومده به په دې ډول دي: یو بوجي پاکستانی وړه 250 افغانۍ، یو بوجي قزاقي وړه 1400 افغانۍ، یو 50 کیلوي بوجي بوره 2400 افغانۍ، یو درې نیم منه بوجي وریجه 1550 افغانۍ، او 14 لیټره غوړي 120 افغانۍ. او نن په کابل کې یو لیټر پېټرول په 15 سلويخ او یو لیټر ډیزل تیل په سلويخ افغانۍ پلورل کیږي.
د کابل د صرافانو ټولنې د معلوماتو له مخې نن افغانۍ د ځینو بهرنیو اثارو سره په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 15 افغانۍ نوي پوله، یو یورو یو اوی افغانۍ اویا پوله، یو انګلیسي پاوند 80 افغانۍ، زر ایرانی تومان 13 افغانۍ 40 پوله او زر پاکستانی کلدار بیا 630 افغانۍ بدلیږي.
له ابراهیم ساپینه په مننه چې اقتصادي خبرونه درته واورول. اوس هم واره رسیدلې دو اونیزو پروګرامونو حقیقت څه دی او تاند څنګ لومړی هم حقیقت څه دی ورپسې تاند څنګ پروګرام.
حقیقت څه دی
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایقو سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
حقیقت څه دی؟
د ازادي راډیو عزتمنو اوریدونکو زموږ سلامونه ومنه. حقیقت څه دی د دې ونه خبرونه مو د امنیتي ځواکونو څنګه ته ځانګړی کړه. زیات تلفات د اکمالاتو نه موجودیت د امنیتي ځواکونو محاصره پاتې کېدل او بل اخره اسیر دل ځینې هغه مسایل دي چې د امنیتي ځواکونو د مدیریت په برخه کې پښتنه راولاړې کړې دي. په دې خبرونه کې موږ غوښتل د کورنیو چارو وزارت لوایان ښاغلی صدیق صدیقي سره ځینې هغه پښتنه چې په ټولنه کې د خلکو ترمنځ موجود دي مطرح کړو. صدیقي صاحب ډېر زیات مننه چې وخت مو راکړ تاسو سره برکو لرو او اوریدونکو ته وړاندې
کړو.
لومړنۍ پښتنه دا ده څه عوامل دي ولې امنیتی ځواکونو تلفات زیات دي، دی ولې په ځینو سیمو کې محاصره پاتې کیږي او اکمالات نه رسیږي؟
مهمه مسله د امنیتی ځواکونو مسؤلیتونه دي چې دوی په غاړه اخیستي. د دوه کالو راهیسې د انتقال پروسه تکمیله شوه او تعدیداتو کچه چې شتون درلود د نړیوال ځواکونو په وجود کې اوس هم هغه تعدید شته، حتی تعداد زیات شوی.
صدیق صاحب، اساسي بحث بیا هم د مدیریت په برخه کې دی. کله چې د جبهاتونه امنیتی ځواکونه خبرې کوي هغه وایي چې د جنگ وړتیا لري خو اکمالات نه رسیږي. کوم سیمو کې چې محاصره پاتې کیږي د دې د محاصرې د خلاصولو لپاره کومکي ځواکونه نه رسیږي، دغه ستونزې ولې موجوده دي؟
مثلا په 2013 کال کې په نږدې 6000 نقطو کې چې موږ امنیتی ځواکونه ول او سمسته دغه نقطو کې اکمالات د ناتو د هلیکوپټرونو استفاده کوي. اوس دغه امکانات موږ سره نشته، یا د دوی تیاری یا د دوی هغه ظرفیتونه چې انتقالات یې موږ ته کول. اوس هغه بدیل هغه تشوالی په دوه کالو کې ډکول ډېر ستونزمن کار دی. مثلا که زموږ امنیتي ځواکونه ځي برګ متال ته، هلته اکمالات کوو باید د تقسیم اوقات پر اساس باندې اردو د تیارو لپاره باید موږ انتظار وباسو، یا په بالا مرغاب کې مثلا یا په بل سیمه کې.
نو دا تاسو د بالا مرغاب مثال ورکړو. وګوره هلته تقریبا ویل کېږي رپورټونه له مخې چې د وصل وختونه نیول تر اتیا پورې سرحدي پولیسو البته دوی کولی شول چې تر یوې میاشتې پورې مقاومت وکړي، اما د یوې میاشتې په موده کې کورنیو چارو وزارت اونه توانید چې دوی ته د حواله لارې یا د ځمکې لارې امکانات ورسوي.
دا یوازینی عمل نه و. په بالا مرغاب کې تناد اکمالات مثلا نه و، دا باید سم مټریال سی او موږ هم خپل تفتیش حیاتونه استولې. کله چې نور عوامل دي
بالا مرغاب تاسو په وینا تحقیقاتو شنو نور عوامل به
هغه باید
سم کنه یو سوالې د پکتیا مثلا د قندوز تخر په لوی لار باندې د امنیتی ځواکونو محاصره پاتې کېدل او بل اخر د هغه مجبورې دل چې مخالفینو ته تسلیم شي. آیا د ټولې پیښې د مثلا
د امنیتی ځواکونو یو تاکتیک هم تغیر وکړي؟ تیر کال په هغه سیمو کې لری ول التزمنګ پوسټه ول او پوسټو کې لږ کسان ول کاته کسه پیځه کسه لاس کسه او دغه کومه ډیر سوزمن کارو او دوی خپل هم یو تحرک یا د معنا او قابلیت نه درلود.
صرف سب تاسو اشاره وکړه چې ابتکار نه موجودیت هم یو ستونزه ده. د تیرو دوه کلو راهیسې موږ شاهد شو د کورنیو چارو وزارت وایي چې دوی په اصلاحاتو باندې کار کوي، ولې تر اوسه پورې داسې اصلاحات نه دي راوستل شوي؟ ولې داسې کسان نه دي ګمارل شوي چې هغه د مدیریت وړتیا ولري؟
دلایل شته، ډېر دلایل شته. تاسو تیر ورځ د رئیس جمهور هم ارزیابي واورېدل چې څه عوامل شته چې ولې موږ نس کولای دغه اصلاحات ګړندي کړو او یا هم دا پلیسي. یو اساسي دلیل هم دا دی چې موږ په جګړه اخته یو، یعنی د افغانستان ملي پولیس حالا دا چې دوی اساسي مسولیت جګړې مثلا نه، خو بیا هم د نګدې 90% پر زمونږ پولیس ټول په دې مصروف دي چې څنګه د دښمن مخه ونیسي او د هغه سره مبارزه وکړي. دا خپل یو لوی دلیل
دی. د مدیریت د طرفه د دغه ځواکونو ژوند له خطر سره مخامخ کول د دې ته سوب جواب ویل شي.
یعنی د افغانستان ټول امنیتي ځواکونه د افغانستان ساتنې مسولیت لري. اوس باید هم وطن وساتو، هم د هغه په وړاندې مبارزه وکړو، او هم باید انکشاف او ریفورم او اصلاحات په وزارت کې راول.
صدیق صاحب، تاسو د ولسمشر پرونی سرګندونه ته اشاره وکړه. ولسمشر دا اقرار وکړ چې سیاسي لاسوهنه فشارونه او مصلحتونه د دې سبب شوی چې د امنیتي ځواکونو مدیریت اغیزمن شي. د کورنیو چارو وزارت لډیر پخواره هیڅ دغه فشارونه خبرو ولې په دې برخه کې دی اقدام نه دی کړی یا د اقل غږ نه پورته کړی؟
د افغانستان ملي پولیس یو هغه د نهادونو دی چې علاقه پکې نور ډیر زیات لري، یعنی هر سیاستمدار غواړي چې په پولیسو کې یو کس ولري او یا فوز ولري، خو موږ همیشه غږ پورته کړی. هر وار چې د افغانستان ملي شورا زمونږ مسولین د پښتنو لپاره دعوت کړي، نو د اولین دلایل د دې چې موږ نه سره اصلاحات سره وړي او په اصلاحاتو کې مشکلات لرو، دا دلایل مو مخته کړي چې دغه سیاسون دي مداخله ونه کوي په پولیسو کې. پولیس باید دغه سی نهایت مبدل سي یا تبدیل سي چې خپل خپل صلاحیت ولري او خپل د اصلاحاتو پروسه.
صدیق صاحب، ځینې داسې انتقادونه هم موجود دي چې خپل امنیتي ادارې حقایق پټوي، خپل امنیتي ځواکونه مجبور شول چې د ټولنیزو رسنیو له لارې خپل غږ پورته کړي. دغه مسایلو ته ولې اساسي پاملرنه نه کیږي؟ آیا دلته اوس مسله دا ده چې کوم عسکر چې د نظام د بقا لپاره قرباني ورکوي، آیا دا د هغوی په ژوند باندې معامله نه ده؟
نه، دې ته لپاره پاملرنه شوې. تیر کال د ریاست جمهوریت په کچه باندې دلته یو د توحید لوی مرکز جوړ شو چې ټول امنیتي نهادو مسؤلیت لري چې راپورونه دغه مرکز ته ورسي. یو دا مرکز مستقیم خپل راپورونه او هغه ستونزې چې په هیواد کې ستاسو په امنیتي ځواکونو کې ستاسو د رئیس جمهور ته وړاندې کوي. یعنی اوس تاسو داسې امکانات نه شمېدلې چې یو قماندان دي حقایق پټ کړي او یا راپور دی ورنکې د خاطر چې بیا خپل سوال باندې راځي.
هم د قندوز په مسله کې خپل ولسمشر اشاره وکړه چې د قندوز نه موږ ته ناسم راپورونه راځي.
د قندوز مسله خو ډېره پیچلې مسله ده، اما اصل گزارش حقیقت څوک نسی پټولای. د دې خاطر چې نور ادارې مست او خپل وکیل
سره نتایج د جنگ هم
شورای یا ولایتي شوراګان است.
یعنی سیمه چارواکي هم زبتا سود د غور یو مثال درکم. زمون خبريال د ټلیفون وکړه چې د والي له خوا تر فشار لاندې ځکه په پساون ولسوالۍ کې 300 شاوخه کې پولیس په محاصره کې والی هڅه کوله چې دغه حالت پټ وساتي.
300 پولیس محاصره نه سکیږي که 300 کس پولیس حالته شتونول دي. هغه 300 کلاشینکوفونه لري، هغه ډیر زیات مرمل لري او کنداک د لپاره په دومره کچه باندې ډیر کمالات رسیږي. هغه چې اکمالات نه دی به محاصره ای به هیڅ نه ای.
اساسي هدف هم دا ده 300 پولیس دي، اما کله چې اکمالات پاتور رسیږي درې مهمات ختم شي دی بس کولای شي.
تاسو بلای شي یو مثال ولې لري چې په کې 300 یا هغه زیات عسكر یا پولیس محاصره ای او به دا شی ولات راغلی چې مجبور سی صاحب پریک دی.
زما د پښتن اساسي هدف زده چې ګور والی زمون خبريال تر فشار لاندې نسی چې ته دغه ریپورت منه شروه. والی هڅه کوي چې حقایق پټ.
دا دا غلط کار دی. دا خو په دې کې شک مست چې د حکومت مسولین د قانون پر اساس باندې هیڅ فشار نشي راوړلی چې گزارش یا خبر دی نشر نسی.
د دې ترڅنګ دا خیالي پولیسو مسله چې د امریکا د مفتش د ادارې لخوا بیا بیا خبرې ده د وزارت په سطح باندې سوسو د فیدا مسله رات شو. اما اوس خلک مخامخ کېږي د حقیقت سره چې واقعا د خیالي پولیسو مسله وه. د ځواکونو شمیر یو ډول خودل کېږي، اما په حقیقت کې یا فزیکي لحاظ سره د ځواکونو شمیر ډېر کم دی.
پولیسو تشکیلات ستونزې زیات لري، خاص تر باغ ولایتونو کې چې هلته تعدید زیات دي. خو یو برخه دا دی چې ضایعات موږ لرو او یا ترک وظیفه لرو. د دې نه سو استفاده هم هیڅ په دې شک نشته. دا نه سره دا ولې چې څوک دې استفاده ونه کړي. موږ په تیر دو کالو کې د 3 واري حیات استول سوې په هر ولایت کې. دیو لارسي او موجودی دی چې آیا د تشکیل پر اساس باندې خلک ستک نشته.
صرف څه به بل مسله ده. برا شو څومره شپه پولیس د وسله وال مخالفینو سره اسیر دي؟
اسیر د خدای په فضل ډیر کم دي،
ځکه اکثر دغه اسیرانو کورنۍ انتقادونه کوي، شکایتونه کوي چې امنیتي ادارې د هغه د خلاصون لپاره هیڅ ډول حل ځل نه کوي.
هو دا سش کال اوسو، یعنی دوه واره دوه زندان چې په هلمند کې طالبانو دغه دوه زندانونه باندې عملیات
کړل. متاسفانه ځینې ریپورټونه چې د سیمینار راغلل دغه بمباري او عملیاتو لپاره
ځله اسیرانو تبلیغونه نه هغه بالکل
اعلی اسیرانو هم وژل شو.
هغه د طالبانو تبلیغ چې د اسیرانو ته وژل دي دا سم راپور نه و.
قندوز په دوه کالو کې دویم ځل د چا وسلوال مخالفین را نوځي. د لومړي ځل لپاره هم حقیقت یا پلاوی وټاکل شو، نتایج اعلان نشول، مجازات نشول. سکل سه پروګرام دی.
د کورن چار وزارت غوښتنه هم داد حکومت نه مسله وڅېړي او هغه کسان چې غفلت کړی او کندز په ساتنه کې شاته راغلي هغوی د مجازات سي. دا ټول غوښتنه
ده. سیاسي لاسوهنو په پام کې ساتلو سره د اصلاحات ممکن دي؟
یعنی زمونږ په کورنیو چار وزارت کې د هغه ارزیابي چې خپل رئیس جمهور کړی بالکل باور لرو او ډېر مهم او دقیق ارزیابي هم ده. تصمیم د دوی په لاس کې دی.
ولې پروسه کله نه ترسه پورې ولې تطبیق نشول؟
څو مشکلات نور هم شته. د پروسه شکل چې سقوط کوي کندوز، موږ ټول تمرکز د امنیتي ځواکونو لاړه کندوز ته او موږ عملیاتونه ترسره کړل. یعنی په ولسوالیانو کې په چاردراو داشترچی چې د طالبانو اصلي ځایونه ول ټول تمرکز حالت وو ما دا چې ویل بیا تکرار شو چې طالبان شرط رااله اما تصرف د کندز نه اما خارت دوی رااله دا باید بیا وڅېړل
د کندز په سر نور اساسي ستونزې هم موجود دي لکه هلمند لشکرګه په فرا کې هم دا مسله موجود ده او په اورزګان کې هم ترن کوټ تقریبا د کابو یوې میاشتې راهیسې محاصره ده څو وخت به دا حالت ختمي کیده
په دا ډېر یو مشکل سوال دی د دې لپاره اوس جواب نشته غلې د خاطر چې تهدیدات زیات دي دښمن ډېر توجه کړي او دغه تهدید د بینورل د لپاره باید حوصله ولرو او اعتماد وکړو چې ځواکونه باندې کی اما د هیواد ساتنه ډېر لوی قرباني پکار دی او دا قرباني ته باید ټول آماده وو
په داسې حال کې چې فشارونه زیات دي امنیتي ځواکونه تلفات ورکړي اما دغه تلفات لپاره ضعیف مدیریت هم یو مسول ګڼل کېدای شي اوس چې ولسمشر د اصلاحاتو خبره وکړه د کورنیو چارو وزارت په څومره وخت کې غواړي چې اصلاحات د هیواد په کچه شروع کړي او مسلکي او د کار خلک وګماري چې هم د امنیتي ځواکونو تلفات کم شي او عامه خلکو ته هم زیانونه ورسیږي
نه یوازې د کورنیو چارو وزارت بلکې د سر قمندانۍ اعلی ټول د شورای امنیت کې د ټول توجه دار چې اصلاحات راشي او خپل ستونزې حل کړي
په تیر دوه کلونو کې د ولایتونو په کچه د امنیت قمندانانو په کچه باندې څومره مقرره شوی
په تیر دوه کلونو کې هغه مقرریانو تعینات چې شوی دی هغه د کورنیو چارو وزارت شورای ملي او ټول مشران د په کډه هغه تصمیم چې اخیستي هدف دا و چې د نهادونو په خیر وبسي دا چې کسان خپل ځان له سم ثابت کړي یا خو یو بل بیل خبره
په پیژنګل وی که هم اشتباه شوه
خا د تعیناتو په برخه کې اول مسؤلیت د کورنیو چارو وزارت دی وزیر صاحبان په تیر دوه کال کې کوشش کړی چې سم کسان دي رئیس جمهور ته وړاندې کی اخر رئیس جمهور هم دی وګوري او دوی دې په تعین سي او دا ظرفیتونه دي د زموږ هیواد د تاسو ګوري د لوی مسؤلیتونو بغاړه اخیستي
د زده راډیو ځپن اوریدونکو تاسو د صدیق صاحب سرګندونه ووري چې د امنیتي ځواکونو د مدیریت په برخه کې یو اساسي ستونزه بیا هم سیاسي مداخلتونه دي چې د بیلابلو کړیو لخوا کیږي دا چې د ځل افغان حکومت څه ډول اصلاحات راولي او راتلونکي کلونه افغان امنیتی ځواکونه او خلک څه ډول تجارب بولري د قضاوت به راتلونکي ته پرېږدو ډېر مننه
تاندې څنګه
د ځوانانو خبرونه
جوړونکې همایون هیواد
خوګوریدونکو سلام تاسو به هم یو شمیر ځوانان لیدلې وی چې باټي وهې دوی دا کوم مجبوریت لمخې دا کار کوي لا داسې خلکو سره باید سړول چلن وشي او که تاسو غواړئ چې ماشومان او ځوانان مو په باټو عادت نشي کوم خبرو ته باید پام وکړئ دا ټول به په همدې خبرونه کې را سره واوري
فکر میکنن که دی موضوع یک ملاف بزنم درو بگویم بسیار خوب پانو میشه
دم طولانیز مشکل من لرو چه باتو تا داد ورکول که یه تشویقی
چه سی اغا خلکو توازیه کست طولان که اما سیمون منل چه
مک پاجوند کې له مختلفو کسانو سره مخ کیږو یو ډله خلک داسې دي چې باټي وهي باټي مختلف حالتونه لري کله چې ماشومان باټي وهي غواړي د نورو پام ځان ته راوړوي او یا هم د مور او پلار له سزا ځان خلاص کړي خو کله چې لویان باټي وهي هڅه دا وي چې ځان تر نورو غوره او ستر معرفي کړي هغه خلک چې پر ځان باور نه لري یا یې په ماشومتوب کې ډېری باټي اورېدلې وي هم دا ډول هغه خلک چې په ټیټو څوکیو کار کوي یا هم خپلې تیروتنې نشي منلای ډېر وخت پدې خطر چې تحقیر نشي یا یې خلک لنورو کمونه بولي باټي وهي انجینر متی الله احمد زیوایی یو شمیر ځوانان د رښتینی هویت او شهرت پر ځای په کاذب هویت او شهرت پسې ګرځي خدای دا کړنه خنه بولي
ځینې خلک کاذب شهرت طلبي ځان ته پیدا کوي او دا په نورو ځوانانو باندې ډیر منفي اثر کوي هغه له کاذب شهرت نه راوځي او زحمت وباسي او کارو کی یا تعلیم کی چې هغه د خپل هغه هدف ته ورسیږي اول ته بیا د احساس نارامنی او کاذب شهرت به نه پټونه نه کوي منل څه وي
دا کیس په کار خوندان هم ځینې وخت باټي وهي دوی د خپل کارونو او تولیداتو دومره ستاینه کوي چې حد نه وي خو د پکتیا د لج منګل ولسوالۍ اوسیدونکو میا وزیر چې خپل دکان لري وایي هغه دکانداران چې باټي وهي تاوان کوي
مونږ چې بیکاره شای وار کړو کنه مستری دا هغه څومره صفت ورته وکړو کنه بيخي د خپل حدود نه زیات صفت وکړو بیا چې کله سبا شي یا راته واپس کی کوم پیسې نه کو بیا راته نه راځي
دروغ او باټي ډیر شباهت سره لري ځکه په دواړو کې هغه جملې ویل کیږي چې رښتیا نه وي هغه چې هر وخت باټي وهي غواړي ځان له هغه سره او افسر معرفي کړي چې په اصل کې دي. په حقیقت کې دا ډول خلک د دروغو او باټو شاته ځان پټوي. ډاکټر عبدالملک ستانکزی وایي باټوک خلک غواړي په مفته کې ځان له نورو سره برابر کړي.
په ژوند کې هغه بریالي خلک چې کله وویني چې هغه ډېرې لاسته راوړنې لري، دوی کوشش کوي چې په هماغه شکل یا په هماغه شخصیت په توګه باندې خپل ځان په دروغو خلکو ته وښيي. یعنې چې زه هم په ژوند کې دومره لاسته راوړنې لرم. دوی غواړي چې په مفته کې یا دروغو باندې هغه لیول ته ځان ورسي، نو په دغه اساس باندې دوی باټې وهي یا په اصطلاح څه وایي چې دوی نه وي.
هغوی چې باټې وهي ډېرې د رواني تکلیف له کبله دا کار نه کوي، بلکې دوی په داسې یو وضعیت کې دي چې ډېر پام نه ورته کېږي او د محرومیت احساس کوي. په همدې خاطر دوی باټې وهي چې د نورو توجه ځان ته جلب کړي. د افغانستان د ارواپوهانو ټولنې غړې ښوندویه انجلا همت هم دا خبره کوي.
اکثر جوانای ما هم موز
ته ډیرو مسایلو پاړه زموږ ځوانان احساساتي فکر کوي، یعنی احساساتي پر عقل غالب وي. فکر کوي که زه په دې موضوع کې باټي ووهم یا دروغ وایم ډیر ښه بخکار شم. هم دغه ځوان چې د کمبودی احساس کوي او په یو مجلس یا محفل کې غواړي له نورو ځوانانو څخه ځان ښه وښيي نه شي کولای، په دې خاطر چې خپل شخصیت ته برائت ورکړي او په هماغه موقف کې ځان له نورو سره برابر کړي، دای ځان مجبور غړي چې دروغ ووایي او باټي ووهي. تاسو ته باید ووایم چې خپل باټي وهل یا دروغ ویل کوم رواني ستونزه نه ده، خو کچري دا باټي او دروغ ویل زیات شي امکان لري په راتلونکي کې استراب رامنځته کړي.
امکان دره در آینده استراب به وجود بیاره.
باټوک خلک د مهارت په ندرلودلو سره غلط لار انتخابوي او د رښتیا او دروغ لمنځه دروغ انتخابوي. دوی بیا په همدغه دروغو کې دومره ډوب شي چې بیخي د خپل ژوند واقعیتونو ته پام نه وي. ډاکټر عبدالملک ستانکزی د همداسې وسړي کې سره تکوي چې خپل باټي په کتاب کې هم چاپ کړی دی.
په پېښور کې مونږ په چې کله ژوند کو هلته یو شخص نوم اخیستل لازم نه ګڼم، دا په یو مشاعره کې جکسو یو شعر ویلی، په هغه ادبي لحاظ باندې کمزور شعر، نو خلکو له ګپ نه دته ویل چې وا وا ډیر ښه شعر دی ویلی. او دا یو ځل بیا وایه په سړی شعر تکرار کړه، دې سرحد ته ورسېده چې دې سړی به د خپل شعر په وصف کې ډیر څه ویل. ویل چې پلانی سندرغاړی ما شعر نه متاثره شوی او ماته وړاندیز کړی دی که چیرې ته ماته خپل شعرونه راکړې نو زه له تا سره واده کوم. یو عجایب و غرایب به غږول چې چا ښه نه پېژندلی، نو فکر یې کاوه چې یاره دغه سړی رښتیا هم په دغه لیول کې کار کوي. یو کتاب دې سړی چاپ کړی و، نو هغه کتاب یې چې وګورئ خپله به تاسې پوه شئ چې دا څومره په اصطلاح کمزوری کتاب ده. بیا یو چا د دروغو یو څه ورته برابر کړي و، یو داسې لیک یې برابر کړی دی چې زه د نوبل جایزې ګټونکی یم. هغه باټې حتی په لیکلي بڼه په کتابو کې هم شته، موجودې دي.
په افغاني ټولنه کې ډیر وخت هغه کس چې په مجلسونو او غونډو کې باټي وهي تشویق کیږي او ناست خلک د له باټو خوند اخلي. باټوک فکر کوي چې دی وړتیا لري او خلک یې له زړه تشویقوي، خو په واقعیت کې داسې نه وي. د ډاکټر عبدالملک ستانکزی په باور د خلکو دغه بې ځایه تشویق سبب کیږي چې یو شمېر باټوکان په رواني ناروغیو اخته شي او ټول عمر په دروغو کې ژوند وکړي.
دوی چون یو طنز ترې جوړ کړي دې موضوع نه، اکثریت دغه په هغه شخصیت او په موقف باندې پوي چې یاره ته په دغه لیول کې سړی، خو دا چې هغه له ځانه جګه خبر وکړي، دوی هغه جګې خبرې ته طنز په سترګه ګوري، هغه بیا پې تکراروي او دوی پورې خاندي، یو قسم ریشخان پې وهي. هغه نور هم تشویقي وي، یاره ته رښتیا هم په دغسې شکل سړی او دومره تکړه. حتی ما مخکینی سړی یادونه چې درته وکړه، باز به راغلل چې پلاني چې کوم ته لوی تصویر ولید، دې سړی به منله، بیا به دغه نورو تم رسوله، نو هغه یو قسم تشویقي بڼې حتی رواني تکلیف ته ورساو. دا ټولنیز مشکل مونږ لرو چې باټو ته داد ورکول کیږي، هغه تشویقي.
که چیرې د ماشومانو په مخ کې باټي ووهل شي، هغوی هم زده کوي او کله چې بیا هغوی په ښوونځي یا بل ځای کې باټي وهي، امکان لري چې خلک یې تحقیر کړي. د کورنۍ مشرانو ته د غلې انجلا همت وړاندیز داده چې د ماشومانو تر مخ باټینه وهي.
اولی کې خودک مادر او پدر
لمړی خو باید د کورنۍ غړي مور او پلار هیڅ وخت هم د خپل ماشومانو او ځوانانو په مخ کې باټي او دروغ ونه وایي. کله چې دروازه وټه کیږي، مور او پلار مشوره کوي او زوی ته وایي که پلانې کس وو ورته وایي چې پلار می نشته. کله چې همدغه ماشوم هلک یا ماشوم انجلۍ دروازې ته ورزي، ورته وایي کاکا پلار می نشته، په داسې حال کې چې دروغ وایي. همدغه کلمه د دې ماشوم په ذهن کې پاتې شوه. دای کله چې ځوانیږي او بیا پلار کیږي، همدا خبره خپل ماشومانو ته کوي چې کچا دروازه وټکوله ورته ووایه پلار می نشته. دا دروغ نسل په نسل پاتې کیږي او د عادت برخه ګرځي. همدارنګه باټي انسان ډیر خرابوي او په ټولنه کې ریشخندوي. که چیرې باټو ته د ځوانانو تمایل ډیریږي او موږ دغه تمایل ختم نکړو، د روي برخه کیږي او چې د روي برخه شوه د استراب او ژور خفګان باعث کیږي.
جز سلوک شد باعث استراب افسردگی میشه.
هغوی چې باټي وهی رښتیا پټوي، داسې خلک په ټولنه کې د رښتینی محبوبیت وړ نه ګرځي او اصلي څیره یې ورځ خامخا افشا کیږي. ځکه خو متي الله احمد زی وایي ځوانان باید هغه سي ځان وخی لکه څنګه چې دي.
ځوانان خو باید ښه مورال ولري په هر ځای کې، خو د دروغ خبرې دا فائدہ نه لري. څه شي هغه خلکو توازی کسته په ټولنه کې هم سي ومنل شي او څه شي څومره او څومره پرمختګ کوي بیا هم سي منل کیږي. ځان غټ خودل یا ټیټ خودل دا دی اصلا دی ځوانان لپاره ښه خبره نه ده. په کوم اوسط کې سي، په کوم ځای کې سي، اما خودل دا ښه خبره ده.
زموږ په ټولنه کې د خلکو احترام او چلند په ټولنیز موقف پورې تړلای. د چا چې لستونه غړ وي ډیر احترام کیږي او د چا چې جب خالی وي څوک یې په اسانۍ سلام ته هم ځواب نه وایي. په همدې خاطر ځینې خلک چې غواړي عزت وشي ځان خلکو ته د لوی موقف سړی معرفي کوي. ډاکټر عبدالملک ستانکزی وایي باټ او دروغ به هغه وخت کم او ختم شي چې د هرې طبقې خلکو احترام وشي او هیڅوک هم د خپل کسب او کار په خاطر تحقیر نه شي.
تر ټولو ښه لاره حقایقو ته تسلیمېدل دي، هغه د ټولنې هم او په فردي لحاظ هم. یعنې په فردي لحاظ هم چې څه یو هغه باید ومنو چې دغه یم، په دغه لیول کې یم، یا دغسې اوصاف دي راکې دومره وړتیا لرم او دومره وړتیا نه لرم. په یو ټولنه کې باید د هر مسلک خلکو ته ټولو خلکو ته هغه په هر کچه کار کوي، په هر موقف کې کار کوي او په هر څانګه کې کار کوي، کله چې دوی ټولو ته احترام وکړو محترم یې وګڼو، په هغه صورت کې بیا دغه د باټو وهل او د یو چا ځان لوړ ښودل دا له منځه ځي.
باټوک خلک په ډېرې سادګۍ د خپل ژوند وړې پېښې مهمې ښیي او په یوه ټکي له فیل نقیل جوړوي. په یوه لنډه تمثیلي ټوټه کې به مو د یو باټوک له حاله خبر کړو.
ګوره، زه د کوم عادي سړي زوی نه یم، زما پلار د کلي خان و خان، دومره روپۍ درلودې وایم دومره روپۍ درلودې چې په ټوله ولسوالۍ کې له خلکو سره هغومره روپۍ نه وې. هره ورځ مو په کور کې خیراتونه باندې وو، کلیوالو او خپلوانو مو بیخي څه نه پخول، همدا زموږ خیراتونه به یې خوړل.
والله چې تاسې خو په رښتیا خانان وای.
وروره، 90,000 جریب ځمکه مو درلوده، دا ټول اصلات خو یې موږ نه شوای خوړی، مجبور و چې خیراتی کو.
خا
هغه لا څه کوي؟ پلار مې په کابل کې 15 غټ غټ مارکیټونه اخیستي وو، سلدانې موټرونه یې تر پښو لاندې وو.
دا څونه پښې وې؟ سلدانې موټرونه؟
په قسم داسې د مزو او عزت ژوند مو دی چې مه کوه پوښتنه. ټول کلیوال او خپلوان مو د پلار لاسونه ښکلوي، سم پیر دی پیر.
او پهلوانه، دا د تا تمې ته یې پلار څه نومېده؟
الحاج ملک شمس الدین خان.
الحاج ملک شمس الدین خان؟ خا د کوزې کلا شمسو یادوي.
ته یې څه پېژنې؟ لکه چې تا هم په خیراتونو کې مزې کړي.
چېفشه دروغجنه، د هغه په کور کې د موږک لکۍ نه سپېره کېږي. خو تا ته وګوره چې د هغه په صفتونو دې خوله تڼاکه شوه. خوله
وای خدایه، دی خو مې پلار پېژنې لکه چې په یوه روپۍ شو.
درنو اوریدونکو، د ای بی بل خبرونه تر پای را ورسیدلو. دا او د ازادي رادیو نور خبرونه په دې پته هم اوریدلای شي، p8@azadiradio.com، او که فیسبوک ته لاسرسي لرئ په دې پته مو پیدا کولای او څارلای شي، facebook.com/tandechange. تر بلې tandechange خو وخت ولرئ. الله مومل.
پرواہ مکڑ تبل شا زار شزما گل گل زار شزما
گل مکړه ته دیلا پروا مکړه ته بلشا
نشي جدا تنا مات مشوندون تنيسا
خلکو وره یار مې ناړو بے وفا دل ربا دل ربا دل ربا دل ربا
دل ربا ناراضي پخندا ناراضي
خلکو وره یار مې ناړو بے وفا اور میا ناراضي پخندا ناراضي اور میا باد سبا روح دلوچا میں کیسے اس سے ملوں دل ہے پریشان اسے کہاں تھا دیکھنا اور رخ نہ دیدا رہا میں چاہوں پہلو سے نہ جائے دل ربا
نہ گلو باغ تلاس نی ولے دی بوزم نہ میں پرواش تد چانا